ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه په دې خپرونه کې ومنئ. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ دوی اونیسې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښځو حقونه به د سولې قرباني نه سي. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې شپږستانه چاګدونکي مواد نیولي چې کابل ته انتقالېدل. او د سوریه په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایي بمباروي کې یو اویا ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر چې وای چې د ښځو حکومت به د سولې د پروسې قرباني نسی. محمد اشرف غنی دا خبره د شنبې په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې لغړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست اعلامیه لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یو ښځه د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي تجمن دی او ویلې دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقوقو ملاتړ کوي. افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورون کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دی په شفاف ډول تر سره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 2 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې د نننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي مطبعه په دومره شمیر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوه کتابونو د چاپ اداري چاري بشپړ شوی دی.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې لمک سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
شاغلی حکمل ول چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالی مرسته کوي، خو دا ونه ویل چې پر دې پروژې د قن څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او یو اندازه مهمات هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر لمخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې شپږ ټنه چاودونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای وو او کابل ته انتقالېدل ونیول شول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه چې دا مواد جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای سیو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لژنو بهرنۍ اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني 50 پوله، یو یورو 15 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 55 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 540 افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنی چار وزارت یو اعلی رتبه چارواکي پرنوول چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړی او هر اړخیزي خبري وکړي. د ایران د مرکچانو ډلې مرستيال مشر عباس راغچی له قوله ویل سوي لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې پر دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقه سلا وسوه. په دوو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دي. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي، په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې وو د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د دې زلزلې مرکز د تاجکستان د نیګورونو بدخشان له مرکز کوروخ څخه 168 کیلومتره لرې په مځک کې نږدې 108 کیلومتره ژور اټکل شوی دی. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت نږدې شوی د سارو مال د توانونو په اړه کوم راپور نه دی وړاندې شوی. د سوریه یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بمنه چې د سوریه د رژیم ترخی الوتکو غرزولې په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو او یا ملکان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشر حقوقو څارونکو ډلې پرنوول چې لږ تر لږه 95 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې د شارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل شوی دی. 12 نور کسان بیا د حلب شار په بل سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د وژل شوی دی. بیلری بمونه د غړو لډبو د غاز لډبو یا د اوبو لټانکی څخه جوړه سوی وسیله ده چې په چادونکو موادو ډکیږي او لترخی الوتکو اورزول کیږي. په عین حال کې راپور نه وای د اسلامي دولت ډلې د سوریه لرغونی شار پالمیرات نږدې یو زندان په بمونه الوزولې دی. دغه شار د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د ډلې لاسته ورغی. اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرول لقبل انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنی سیاستوال مسکو ته سفر نس کولای. په دغه لیست کې د نه هټیا کسان نمونه راغلي. د اروپای ټولنی د بهرنی سیاست مشر ویاند پرنوول د اقدامات کامل نه خپل سر دی چې توجه کړي انس. په همدې حال کې د اروپای ټولنی د پارلمان مشر ول دغه تور لیست دو اړخیز باور نور هم راکموي. برلین ویلی چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت واړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري څو پوسی چې ویلې نمونه په دې فهرست کې راغلي چې ورسته لازم قانوني اقدامات وکړای سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپای ډیپلوماټانو نمونه پکې راغلي د پنځمې په ورځ د اروپای ټولنې د هوغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکرين د ختیځ په شخړو کې د روسیې د ګډون لقبل پر مسکو لګول سوی و. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخوانی او برحال غړي یا وزیران شامل کړای سوی چې په اوکرين کې د روسیې د اقدامات لقبل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر له پاکستاني مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د ولسمشر غني شرطونه به د دوه هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وشیندي؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني تر دې حد پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی چرنوالي سرپرستوي د شار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شوی چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي.
خپل معذرت حیات مو وګړه وزارت شهرسازی ته څېړنه پیل کړې چې خپل کار باندې
متحده عربی امارات له افغان امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سلګونو کارکونکو باندې معاشونه درول شوي.
انګلیسي خپل مادي امکانات چې د دومره کمونې کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. حکومت نشي کولی چې د ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ویلي چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو لیک چې کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړی د ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د له منځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع د ملالی بشیر راپور واوري.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولس مشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندې ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوار لس کلونو راهیسې کابل او لویدیز متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدود کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې لګن شمیر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پا پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پا پاکستان کې دې یو څوک مخنیوي وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بېغوري له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثبات کولو هڅه کوي.
و امر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته په استولی لیکي ل دغه هیواد غوښتي دي چې په خپل خوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. سالم محمد صالح د دې موضوع په اړه له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه پښتلې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دا لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت جدیت څومره شي.
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستانی مقاماتو بالخصوص د پاکستانی پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او هغوی دا وایي چې تاسو له حد نه زیات پاکستان سره خواږه شوي یاست او د دغه خوږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول سداسې اقدامات وکړي چې هغه دا وښیي چې پاکستان د طالبانو متعلق خپله پالیسي یو څه بدله کړې ده، یا یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي د هغوی نیولو یا د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی ده. نو له دې امله د دې فشار له امله چې ولسمشر باندې موجود ده هغوی هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولی، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تېرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قمندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوي دي، بالکل په همدغو موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوي دي.
په تېرو دغه اتو یو میاشت کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتا ښې دي، خو بیا هم که چیرې دغه لیکې چې شرطونه وړاندې سوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه، آینده به تاسو څنګه ګڼې د دغو ارتباطاتو یا د دغو اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دي، امریکا یا برېټانیا یا د ناټو چې کوم موجودګي ده، هغوی دي تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دي وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوزي یا د حالاتو سره ترنګلې کې ځکه چې په تیرو 1300 کلونو کې سره د دې چې افغاني ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخت بیان ورکوله، خو بل ورځ به هغه موقف تبدیل و، هغه به ویلي چې پاکستان زما ورور هیواد ده یا مې غبرګونه ورور ده. همدا ډول په ډېرو ځینو کې ویلي وو که پاکستان او یو بل هیواد جګړه شي زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هیوادونو اړیکې چې هغه ترنګلي وي هغه دې بیخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفو نه فشار وي.
د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست سامي یوسفزی وو. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلي موږ په د خپل ولسمشر استول شوی لیک ستایو. مولوی عبدالحیل هلمند لیکلي وای د کندهار او هلمند ترمنځ پولیس په پاخه سړک خلک په یو بل نامه په تکلیف وي، آیا دا به د ناامنۍ سبب نشي؟ محمد خان خیاط د هلمند له نادلي څخه لیکلي دي وای د نادلي ولسوالۍ او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب دی. د هلمند له چارواکو په تیره بیا والی څخه غواړو چې د دې سړک غم وخوري. نورزی لیکلی دی وای د بادغیس د ولایت په مرکز کې کوکنار کرل شوی دی، حکومت باید ورته توجه وکړي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصوع تلش میری للاری مو راستولی ول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري لس بجی او ولس دقیقه شوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخې تر دې چې نور راپورونه در واورو، اسدالله لودین به درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیږلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو ته راغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادله سند لاسلیک کړي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیږل شوی لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان دې په یوه میاشت کې د سولې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقانی شبکې ورسوي او په افغانستان کې د روسیو پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنۍ او د غځولو لپاره بل پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هر کلي وړ ده. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړې او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورځپاڼې د ښار جوړونې وزارت وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ یې په اړه څېړنې پیل کړې دي. همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو ښارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي چې د ښار جوړونې وزیر په ښارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولي او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د دې خبرونې په دوام کې اوري د لوی څارنوالۍ سرپرست وایي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي. د قانون وزارت د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیلوي. متحده عربي اماراتو افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو وعده ورکړې ده. د کرنې نوی وزیر د ډیرو درېدلو کارونو د بیا پیلولو ژمنه کوي. د انتخاباتو کمیسیون د خپلو سلګونو کارکوونکو د معاش پر بندېدو اندېښنه
یونګتی خپل مادي امکانات چې د دمر کلونې کمیسیون ته ورکول هغه له منځه وړي دي، قطع کړي دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له لس نیمو بجو وروسته، دوه اونیزی لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. لاس پجیاو شل دقیقې دی. آزادی رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې د وظیفې ځنډولې دي، درې تنه یې تحقیق ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال آزادی رادیو ته وویل چې دوی په جدیت سره دغه مسأله څېړي. حمیده هارون عثمان راپور راکوي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی، په هماغه اندازه لویه څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څېړي.
نن موږ هغه خپله معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته. حیات مو اته بجې په وزارت شهرسازۍ ته تللی دی، څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقاتو وروسته به یې نمونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسأله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبیح الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دې کې نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دې نه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناګار او بېګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بېګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبې اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لوی څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکوي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وای ډیر جربه د ټولو هغو سیمو یو مفصل راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکې شکیږي له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپور پر ترتیبول کار پیل شوی دی. شاغلی نوري ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي سرتیرو مرسته کولای سي چې په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي.
ترڅو چې افغان امنیتي ځواکونه زمونږ سره همکاري ونه کړي، طبیعي ده چې د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو محدودو ملکی کارمندانو په واسطه نشي کولای چې په ولایتونو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسو. په دغه یو ډول شرایطو کې زمونږ لپاره د امنیتي ځواکونو همکاري ډیره مهمه ده، او موږ به ډیر ژر د هغو سیمو راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکې کیږي امنیتي ارګانونو ته ورکړو.
د خپل سرو قانونو د مخنیوي په برخه کې دغه اقدام پر داسې مهال ترسره کیږي چې تیر اونۍ په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د یو غیر قانوني کان کیندنې پر مهال د ګازو له امله 15 تنه مړه او 4 نور ټپیان شول. ویل کیږي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې د سیمایزو زروکان لخوا د تالک د ډبرو سکرو او کرومای ډبرو کیندنې په غیر قانوني توګه جریان لري. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ډاډ ورکوي چې ملي پولیس مکلف دي څو د هیواد په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي.
د افغانستان ملي پولیس چې د هیواد په رسمه کې د داس یو کار سره مخامخ کیږي چې هلته په غیر قانوني ډول سره کان کیندنې کیږي، اکسل عملی خودلې او مخنیوي کړی دی. اوس هم پولیس ژمن دي چې د قانون او پټرولیم وزارت موږ ته معلومات راکړي چې په هر ځای کې داسې موارد وي. د افغانستان پولیس دا ظرفیت لري چې مخه یې ونیسي.
د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې وکړي.
متحده عربی امارات ژمنه کړې چې افغان امنیتی ځواکونو ته به د تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ژمنه عربی متحده اماراتو ته د افغانستان د ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر په لړ کې شوې ده. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د هند، پاکستان او روسیې ژمنې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو له اکسل عملونو سره مخ شوې، دا مهال متحده عربي اماراتو په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. د خبرې متحده عربي اماراتو ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر پر مهال مطرح شوي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یوه کمیټه هم جوړه شوې.
موږ دا یو ډیر ګټور سفر ګڼو، ځکه چې دوی له افغان ځواکونو سره د ملاتړ او مرستو په برخه کې ژمن دي. همدارنګه د متحده عربي اماراتو مسلح قواو ځانګړي استازي به هم کابل ته سفر کوي او دفاعي سکتورونه به له نږدې وګوري تر څو په دې برخه کې خپلې مرستې وکړي.
خغلی فیضی وویل چې متحده عربي اماراتو همداراز په لوړو زده کړو، تجارت، کډوالو او نورو برخو کې هم د مرستو ژمنه کړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې د متحده عربي اماراتو مرستې په دې خاطر ګټورې بولي چې دا هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې کې ښکېل نه دی. زلمی وردک په دې اړه وایي.
نظامی قواتونو د تجهیز لپاره مرسته وکړي، چې نه جنگونه کې داخل نه دی، په نیابتي جنگونه کې په داخل د افغانستان کې دی موجودیت نه لري. په دې اساس که چیرې دوی مرسته وکړي، دا به د افغانستان په ګټه باندې وي.
د دوی په وینا که چیرې متحده عربي اماراتو په خپلو ژمنو عمل وکړي، نو دا به د افغانستان د پرمختګونو لامل شي. د دغو کارپوهانو په وینا چې افغان ځواکونه پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر وایي په سلو لومړۍ ورځو کې به د وزارت چارې په حرکت راولي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلولو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي. نوموړی وایي د هیواد په 5 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي، د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیکه ملي طرحه جوړوي، د باغدارۍ لپاره پالیسي بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو د کمولو لپاره کار کوي.
هر بخش بر ما کارای عمده است.
په هر برخه کې زموږ لپاره بنسټیز کارونه دي. د اوبو لګولو په برخه کې د دیارلسو شبکو جوړول ژمنه کوو. د غنمو او غذایی مسؤلیت په برخه کې کار کوو. د باغدارۍ په برخه کې 3500 جریبه ځمکه باندې نوي باغونه جوړو او په همدې ډول په نورو برخو کې کارونه. په دې کارونو سره به خلک احساس وکړي چې موږ سره یو او دا داسې پلان دی چې اوږدمهاله کارونو ته زمینه برابروي.
ښاغلی زمیر وایي د اړخیزو طبیعي آفتونو د پوهاوي په برخه کې به په 4 ولایتونو کې د بزګرانو لپاره 15 ښوونځي جوړ او 200 کسان به د لیسانس او ماسټرۍ زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کولو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یوه کال کې به د 1500 ټنه غوښې د تولید ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به یې خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې وزیر وایي د خپل پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بلخوا د کرنیزو چارو یو شمیر اوسازان وایي د کرنې وزارت د 100 ورځو ټول او په تیره بیا د اوبو لګولو لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد ډاکتر میراقا حسنخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسیږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
افغانستان به اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبر داره چې یو ټیم په صداقت په راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره لیوالتیا لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10 بجې او پوره 1:30 دي. د دې ساتلند خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 5 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 90 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د سوریا یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریا د رژیم څرخي الوتکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکیان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست برابرولو لکبله انتقاد کړي چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه مخکښ شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. خو مخې تر دې یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سلګونو انتخاباتي کارکونکو د معاشونو بندیدل به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د ناجي صاپی راپور واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د خپلو هغو سلګونو کارکوونکو بیا جذبولو ته زمینه برابره کړي چې په دې وروستیو کې ماشونه بند او دندې پریښي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر شریف زرمتی وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او هیله من دي چې د خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي.
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولای شي. اما د پروژوي لحاظه یونګتی خپل مادي امکانات چې د دومره کلونې کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. په لحاظه حکومت نسي کولای سي د ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي. ناچاري ده سي د کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب ورکړي. دغه راتلونکي ورځو کې موږ ناستې سلرو امیدوارې یو ورته ناهیلي نه یو.
د کمیسیون کارکونکو ته معاشونه د اروپایي ټولنې او یو ان ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپلو مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطې ګڼي. میرمن زرمتی هم در ازویل کچری کمیسون دغه کارکون کې لاس ورکړي نو پراتلونکو انتخاباتو کې به مسلکی کسان ونه لري د بدسي حل کې د چ انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی اوس پختنه داده چې د اروپای ټولنې د مرستو په کمیدو دغه کمیسونونو د کارکونکو په ژوند څومره نوړه غیز کړي محمد الله کمال چې په خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دی اړه وایي
تقریبا په ولسم د می باندې مخته وویل شول چې ورستاسو ماشینه ذاتي قاتل دي تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشت شوې په دې اړه کې زه په خپل راځي څنګه سره مخې نه چې یعنی په قرضونو کې هم او کورونو کرایې دي د کور چې کرایه شي او د بیکاری شي
اخو د انتخاباتو سرونکو بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د سلګونو کارکونکو د ماشونو په قطع کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي
از کابل تا زابل
لا هرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو آزادی رادیو اوري لس بجه او څلور دیش دقیقی دی او وسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نومې حسین الله د کابل پنتون د ژبو ادبیات د پښتو څنګه چلونو کال محصول یم څو وسګورو منګه هر چیرته په بازارو کې د شان خرڅیږي مثال هر موسم کې امغه خوړه راځي مثال وس کو ګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅیږي یا خرما ډیر خرڅیږي خو هغه کسان چې خرڅی دومره ډیر حملره نه ورته کوي دغه ساتلو ته یعنی ګرد پیولېږي نور د کابل او خټورو ته معلومه ده ککړه د څومره چې باید د یو خار یو د پایتخت یا پلازمینه هوا مناسب غومره نه نو زه هم دا شیشان سره مخسوې ما خو زه نه خورم خپل ملدی سره جوړ نه دا نور ملګری هم کله کله چې پانتون رسختي ځینی ملګری غوښتنه کوي چې وي خو زه خپل ځما ور سره جوړ نه دا زکه چې خنه راته خاريږي زکه اوا خراب ده او خپل نه خورم
کله دې د څوک لري چې دغه خوراکي مواد خوړلې او بیا له تکلیف سره مخ شوي
وولې نډیر ملګری ملي دي لیدل نور کسان مې هم لیدل ځکه چې دا غشین وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلې د روغتیا د دوی تاوانې دوی روغتیا ته رسولي هم دا مثال کوم خو بادرنګ دي چې دا وس ډېر خرچيږي یا هم د سي خرما وې دي چې ډېر د سي خرما به وینو چې نور وطنونو راغلي وې دلته په بيخي په کیلو په منې خرچي دومره بناولې وې چې د خوراک نه وي نو بدې پایلې لري او ما خپل ملګری ډېر لیدل چې په دې ناروغي باندې اختصي وي د خوراک نه ورسته
کچیر تا پم دغه خوراکي توکو یو جالي واچي یا دي تور د سې چیز په واچي چې دغه د ګرد مخنیوي او کی فکر نه کوي چې دا به مثبت پایلې ولري
ولې نترړي را حد دا کار شونه دي چې په دغه سې مواد او یا د خوراکي توکو باندې مثال یا جالي واچول سی انور داسې چې ساتون کې او سګ دغه پاکو ساتل سي نو ان شاء الله پایلې به خې وي چې دغه خرڅله څوک چې خرڅوي دا شین کو دوی ورته پاملرنه وکړي نو خې به وي
هغه خرڅون کې چې دغه توکي خرڅي ستا پیغام څه دی او هغه هوادوال چې دغه اخلي وي ته ستا پیغام څه دی
خرڅون کو ته خو ملومړی پیغام داده چې دوی دې هم یوازې دوی دا ګټه دینه کې یادې دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کېږي نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي یوازې خپل ګټه نه سنجي د هوادوالو یا د کابل خاريانو یا په نور ولایتو کې دا کار کېږي دوی دې د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شان وساتي او هوادوالو نه می غوښتنه داده چې هر شی چې خوري یا کومزرور ته کېږي لمړی اخلي کور ته وړي مینځي پاکي مینځي او خوري دې چې دې پریمینزلوی او خار کې د لدا ششانو نه ډډ وکي دا سه خوراکي توکو نه ډډ وکي په خار کې دی نه خوري
مخکخه خزي
احمد شبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده د سویډن په کمیټه کې کار کوي د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخي مسول ده د په کابل کې د ټپ هنځیل وسیدي او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیسته ده لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار اول پیل کړی ده
اشپات مشتم کومنالای زجنتن کی کارو که خارینه وسته و کاله ما پیونسف کی کار کړی د مور او ماشوم د وخت په وخت کې او د وکالو نه بیا با سویدن کمیتی سره کار پیل کړ چې دن څلورم کال دی چې د سویدن ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالۍ زیږنتون کې مو کار کړی دی او د سویدن کمیټه مو انتخاب کړی ده. یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکینی قوانین دي چې هغه را بدل شوي مې دي، او همدارنګه زمونږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي، خو بیا په بهرني مؤسساتو کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ښه دی. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه دی، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه، چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توپیر د سیټ افغان د شوم نشم ویل چې ملالۍ شخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو خزینه محیط دی که نه؟ نارینه پکې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی، او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې کنارینه وی چې کفته دی واخل یو سر یا دو سر راځي. نو ټول خزینه محیط و دغه توپیر ما تمامیم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زمونږ قوانینو کې کوم مشکل نشته، حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، ښځه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چېرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا، نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي، څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي، او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دا خو واضح خبره ده په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار و اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي، آزار و اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړی یاستئ چې د بند په غونډه کې مو برخه اخیستې وه، او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي، او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو لخوا دی، د هغوی د همسنفیانو د خوا دی قرک کې دی پلار په سر باندې دی اوس دوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغه په غنامندۍ کې کار وکړو خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله مند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره مونږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سوریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو د ټولو او رزم کوم که زما غږ او رزلی او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوی نه مننه کوم چې تاسو له من ډېره زما خبرې وکړې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
مازیګر دی لمر لغروزی تور پټکی لکروندوزی. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. نن مو د پښتو شفاهي ادبیات ولي وداسي خواږه سنف خبرو چې ډیر به مو اوریدلې وي. د پښتو ولسی ادبیاتو د خوږ سنف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط کلتوري پابندي دینی او عقیدایي مسائل ساده ولسی افکار ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه خوونه او رواجونه په خپل لنډ غیګه کران غاړي. دا صنف د کاکړۍ غاړو او یا هم د کاکړۍ لنډۍ په نوم یادېږي. له ما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره ملتیا وکړي. تصویر زړکی ساتما ورته وشکی
درمنو اوریدونکو کاکړی غړی چې تاسو ته به لنوم څخه د سې کاری چې د پښتنو دیوی قبلي کاکړی پوری منسوبې دي خو دا لسوز او ګداز ډکسنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لګه یا ډېر وند نه وي اخیستي. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوانده او رنگ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړی غاړي لیکل شوي وي، ګڼې چاپ شوي هم دي او نورې سینه په سینه له یوه پښته و بل ته را انتقال شوي دي. ښایستې که ستا رضا ده، ستا د قام به دي پر ما ده. اوریدونکو د کاکړۍ غاړو د جوړښت په اړه محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل اجمل ښکلي سره مرکه کړې. د اوریدلو بلنه یې درکوو.
اصلا د ولسي ادبیاتو د رامنځته کولو په باره کې خو سړی دقیق تاریخ نشي ویلی کنه چې مثلا په دې وخت کې رامنځته شوي دي، نو په همدې اساس باندې د کاکړۍ غاړو په باره کې هم سړی څه نشي ویلی. البته نظرونه شته دي، مثلا په دې ځینې خلک وایي چې دا کاکړو ته منسوبې دي، یوازې کاکړو کې رامنځته شوي دي، نو په دې اساس باندې د کاکړۍ غاړي وایي. خو موږ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړۍ غاړي لري کنه، نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړې ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړۍ غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسي نه کوم نقصان، که موږ په یوازې کاکړو پورې محدوده کوو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغه وګڼو یو ژانر وګڼو صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړۍ غاړي چې دي عموما د لنډۍ سره دا فرق لري چې دا لنډۍ دواړه دوه مصري وي،
خود کاکړی غاړو دغه چوی هغه بلابل شکلونه لري مثلا لنډی ثابت وي چې نه سپی وي بیا دیار نه سپی وي بیا ما او نه او دای په اخره کې راغلی وي کاکړی غاړې دوه مصری وي کله کله مقفا وي یو ډول او د سپو له پلوه برابرې وي کله نه وي مقفا یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم مطمئن په همدې شکل باندې بلابل شکلونه ما لیدلي خو دوه مصری وي یو تقریبا یو عمره سپی لري کله مقفا وي کله مثلا مقفا نه وي کله دغه شانتې شکل وي خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه ډېر احساساتي خبرې کوو یا مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه کاکړۍ غاڼې په همدې خاطر د دغه دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي لکه سړی چې یو سړی پسې غږ کوي که نه موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظی خوندې کوي که نه نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي
او سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه لکه د لنډیو غوندې خو نور اړخونه هم پکې شته دی مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی بېلابېل هم شته خو لویه برخه یې هغه هماغه عشقي موضوعات دي او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري او عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه نو په دې احساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول پکار دي راټولول پکار دي سو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وبیشي سړی د موضوعاتو له پلوه وبیشي کلاسیفیکیشن ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه هغه اسانه کوي دی اوسه شي درک نه چې وبیشل شي د جوړښت له پلوه د شکل له پلوه کار وشي راټول شي او دغه شانت بېلابېل
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی
اصلا زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د همدغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو له لارې را انتقالېدل یا به مثلا بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو دا ولسي ادبیات به را انتقالېدل که نه نو زه وایم چې یو صرف یو دغه د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر او بیا موسیقي یو بیل هنر دی هغه د ادبیاتو نه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر په دغه فکلوري ژانر باندې یعنی په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي راټول یې کړي مکمل او محفوظ یې کړي که نه او ځکه چې دا د دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتو نه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کوي کېږي د هغوی د ادبي ذوق د هغوی د ژوند د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کېږي که نه نو دې لپاره هم مهمې دي او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري نو په کار ده چې محفوظ یې کړو
استاده که چېرته موږ لنډۍ را واخلو یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی علت به څه وي ولې داسې زر د چا نه یادېږي آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه
نه زه ګومان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو که نه د هغې هغه جوړښت سره هغه سټرکچر سره د هغې سره ډېر بلد شوي یو نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري که نه د ما او د نه مثلا خامخا به ته یو کې درې وي یو بل کې به نه هڅه پی وي او څنګه وي خو کاکړی غاړې که سړی ډېری دود شي او سړی واوري ډېری نو بیا کاکړی غاړې تر دغه ډېری اسانه دي تر لنډۍ وو. بل دا دی چې په لنډیو کې عموماً کله کله دو موضوعات متضاد موضوعات راغلي وي که نه، یعنی دو متضاد موضوعات زده کړه د حافظې دپاره لږه غوندې سخته وي، صحیح نه؟ او په کاکړۍ غاړو کې یو موضوع وي یو دغه راغلی وي، نو ګمان کوم هغه عامو خبرو ته ډېر زیات نږدې وي. نو کاکړۍ غاړې چې که سړی پکې ډېر کار وکړي په اسانه زده کېږي، په اسانه حافظې ته راځي. خو دا ده چې موږ ورسره زموږ ذهن ورسره ډېر عادي نه دی، نو دا یو مشکل کېدای شي.
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړۍ غاړې په 5 ډولونو ویشل شوي چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري. د پکتیا اوسیدونکی عارف شابیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی، خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري.
لنډ کمیس یې باد وهي خیږي د کور په چړای و د سرې خولۍ هلاکه د پستې غیږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ له غاړې واچوله. دا تقریبا درې دانې کاکړۍ وي. دا اکثره وخت د ژوب په کاکړستان کې ویل کیږي، حالت معمولا ډیر خلک وایي.
د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل بابر زئی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شیری پورم دی چې وایي ات سیلابه وي او دا پښتونخوا په محدوده سیمه چې هغه د کاکړستان وایي هلته ډیر ویل کیږي، نو په همدې خاطر ورته کاکړی وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کیږي. کاکړی هم د لنډیو په شان ارزښت لري، که هغوی له هغوی نه زیات ارزښت نه لري، له هغوی نه کم ارزښت هم نه لري. او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی، عشقي، سیاسي، وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کیږي. مثلا ویل کیږي جدید یو وطني کاکړی ویلی شي چې لکه خدای دې مل چې حسن خانه زه د سترو ګرمیان له دا وو سیلابه ده او یو وطني بڼه ده.
شین خاله انجونې لاخي دي په لاره ځي له خندا شنې دي. کاکړۍ غاړې یوازې د سړو له لورې نه دي ویل شوي، اکثره یې ښځو هم ویلي او د خپل زړه غږونه یې پکې ویستي دي. د لغمان اوسیدونکې حلیمه وایي که چیرې دغه صنف ته د لنډیو په اندازه کار وشي نو ډیر به مشهور شي.
کاکړۍ غاړې د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کیږي. دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده، خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کیږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلي دي، دا سوال په ځواب په طریقه ویل کیږي.
د حلیمی په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي. غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړۍ وایي. د نوموړې په خبره چې کاکړۍ غاړې هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی، که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي.
د کاکړۍ بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي، هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې، خو اوس اثرات بیخي کم شوي دي، ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم شوی دا ځکه چې هنرمندان له خوا نه ویل کیږي که دا راژوندي کوو. نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي، کرار کرار د خلکو ذوقونه هم راویښتي او ډېر خوږ صنف دی، ډېر خوږه اشعار لري پکې. د زیاتره د مجلسی اټنونه مجلسو کې ویل کیږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ویل کیږي. یو رقم نارې دي پکې، یو بل باندې غږ کیږي او سوال په جواب شکل ډېر خوږ صنف دی. د پخواني فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي، خلک باندې ډېر خوږه لګي. دغه راژوندي کې سره له دې چې نوښتونه کوي، خو نوښتونه هم ښه دي. هغه څه چې لرو هغه دم د لاسه نه ورکوي، هغه صنفونه، هغه مکتبونه دم ځان سره وساتي، هغه سبکونه، شعرونه لکه لنډۍ دي، کاکړۍ دي، نارې دي، دا شیان دم ځان سره وساتي، ډېر خوږه دي، په پښتنو خوږه لګي.
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړۍ غاړې راټولې کړي، څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مرګ له ګواښه وژغورل شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده.
مینوالو، د ژوند ټولې برخې د امن پورې مستقیمن اړیکه پیدا کوي. که چیرې امن وینو په کلیو او بانډو کې به بیا شوقیان سندرې ووایي. لخلی به د کاکړیو، لنډیو، سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریغې راووزي. ځوانان به ورته اتڼونه او نڅاوې وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي. په همدې هیله نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتي مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4 لس یو بیا. په
کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.